د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې ز بشیر غواخیم او تاسو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په شروع غړې کې هر کله وایم سلام پښتونخوا غړې دا او نن د نهې یا سې شنبه ورځ د 2015 کال د مئی 12 تاریخ دی لسمی او نړۍ درته بیلابیل ریپورټون لرو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخې او مرکې هم پکې شاملې او څنګه چې سلام پښتونخوا خبرونه ده یو نیم سندره هم درته په دې غړې کې خبرو خول بامونه او شاده درته خبرونه وایي
السلام علیکم سحر مو په خیر اول د خبرونو سر ټکی نن بعد پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي افغان ولسمشر اشرف غنی هیله سرګنده کړې ده چې حکومت به د هیواد د روانو ناامنیو په قابو کولو کې بریالي شي او د یمن حوثی باغیانو پرون ویلې دي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جاز یې غورځولې ده اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته نن به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په اترس کې به یې نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي دا راز به نواز شریف او د هغه وفد له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیده کاته کوي په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو راهیسې کابل ته د نواز شریف دا اولنی سفر دی د وزیر اعظم جوړېدو نه پس نوموړي د 2014 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی وو چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې وو پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته د روانېدو نه وړاندې نواز شریف پرون په اسلام آباد کې جنرال راحیل شریف او نورو اعلی چارواکو سره یوه مشاورتي غونډه کړې چې پکې د افغانستان سره د تعلقاتو په بیلابیلو اړخونو خبرې اترې شوې دي نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مې 12مه د تورې ورځې په توګه نمانځي د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال وایي د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروای نه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی دی همدارز عوامي نېشنل ګوند د 12مه مې د پیښې د غندلو په مخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن د ښار کې د 12مه مې د پیښې پر ضد لاریون د کولو فیصله کړې یا د دې وی چې د 2008 کال د مئی په 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړی شوی چیف جسټس افتخار محمد چودري په هر کلی کونکو ډزې کړې وي چې په نتیجه کې یې اته سلويخ کسان وجل شوي او د سلو نه زیات جوړ شوي وو د ام کیو ام ګوند پخوانی غړی سولت مرزا په دار وخیجول شو د بلوچستان په مچ جیل کې د پانسۍ په سزا بندي د متحده قومي مومنټ پخوانی غړی سولت مرزا ته نن سهار وختي پانسۍ ورکړل شوه سولت مرزا په 1999 کال کې د کراچۍ د بجلی د سانګې د مشر شاهد حامد په شمول درې تنه وجلي وو مرزا ته به پانسۍ په مارچ کې ورکول کېده خو په هغه وخت کې یې ته پانسۍ نه یو څو ګنټې وړاندې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې سولت مرزا ویلی وو د شاهد حامد وجنې د ام کی ام ګوند د مشر الطاف حسین په خوله کړی ده چې د هغه ورسته یې پانسی وزنډول شو ام کی ام ګوند دغه تورونه رد کړی دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغان ولسمشر اشرف غنی هیله سرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو کې بریالي شي نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 19 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په اړه خبريالانو ته د وینا په وخت وویل د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوي یاد کړې
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا یو برخه پلان شوی عملیات بې ساري وو د ناوې ولسوالۍ ته چې ډېر لسکاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی
ولسمشر غنی د افغانستان امنیتی حالاتو د ښه کېدو په اړه دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو هفتو کې د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي هلته ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې د قانون د مبارزې او د قانون نافذولو د نړیوالې ادارې لمرستيال خاغری ویلیام براون فیلډ سره پرون ولسمشری زمانی ارکه ملاقات کړې. دارګ نخبره شوی خبر پاڼوي د ملاقات کې د نشې توکو په اړه د ګاډي تګلارې د نشې توکو د ختمولو د سمګلینګ د مخنیوي متبادل معاشیت سوړخیزه همکاري او یو بل سره د معلوماتو شریکولو په موضوعاتو بحث وشو. په دغه موقع ولسمشر ویل د نشې توکو د مخنیوي کار یوازې د افغانستان ذمہواري نه ده. د یمن شیا حوثی باغیانو پرون ویلی د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگی جازی وشتل او غرزولې ده. دا خبره یو شیبه ورسته له هغه مخې تراغله چې مراکش ویل د خپل مشن پر مهال یو جنگی جاز غایب شوی او درک شوی دی. د حوثی خبری ټلویزیون المسیرا ویلی دی د حوثی قبایلو هوایی دفاعي نظام د ساده په وادي نوشور کې یو جنگی جاز غرزولې دی یا د سیمه د حوثیانو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. المسیرا د غرزول شوی جاز د ملبی او د هغې ترڅنګ د قبایلیانو د خوشحالۍ منزلو تصویرونه خپاره کړي دي. او بل خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره لید کاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې نامنې په اړه خبرې کوي. د روس د خارجه چارو وزارت ویلي ماسکو تمه کوي چې دا خبرې به په دوه اړخیزو تعلقاتو خو کولو کې مرسته وکړي. او د دوالو هیوادونو ترمنځ تعلقات د یوکرین او شام په سر د بی اتفاقی لوجې د سور جنگ تر خراب حالاتو غورځېدلې دي. د اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي خبرونه درته منور شاه او وړاندې کړ. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اور کابل ته د پاکستانی لوړپوړو چارواکو د سفرونو لړکې نن وزیر اعظم نواز شریف د غلطه ورزی د افغان پارلمنټ یو غړی وای د سولې لپاره سفرونه کم او عملی کار ډیر پکار دی.
کچې دې بیا موږ ته موږ پور کنه چې تاسو په ځونه کې ساده کنه او چې موږ خپل سیاست د پای ته کې نه دي بیا به هم د تیر په څیر د سفرونو تر سره شي کومه نتیجه به لاسته راشي.
نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي کراچۍ کې د 2000 کال د مئی په 12مه د وژل شو وکیلانو پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهره کوي. تیر ورځ باجوړ کې یو بل ملک وژل شو. د قبایلو مشران ولې خوندي نه دي؟
د پاتا او عوامو کې دا شاشي مهروبي ده چې موږ د دې ملک سره قربانیانو کو ورکو او په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتل کېږي او د پاکستاني په نظر کتل کېږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امن راوستل په ترجیحاتو کې شامل دي او خلک باید لږ وخت او حوصله ولري.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې. نن کابل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر راحیل شریف کوربه دی. بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد پرون خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې د دې سفر مقصد د ترهګرۍ سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. په دې اړه باندې له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله سره خبرې کوو. هغه سره د ټلیفون په کرښه دی. احمد الله سره مشي احمد الله، دې سفر پاړه کوردونکو ته نور تفصیل وای.
بالکل بشیر، د پاکستان وزیر اعظم سره د فوز مشر جنرال راحیل شریف او د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز اغیبا په نن د کابل په یو ورځنی دوره کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نه علاوه د چیف اگزیکټیو عبدالله سره به هم یو په یو ملاقات کوي. او د پاکستان خارجه دفتر چې کوم خبر پاڼه جاری شوې ده نو په هغه کې دا ویل شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ورکړې ده او وزیر اعظم نواز شریف به خپل ملاقاتونو کې مختلف یو شمېر مهمې چارې کمی دي، په هغه به خبرې کوي، د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات زیاتول نه علاوه خپل منځي مرستې چې کمی دي او دغه شان نور یو شمېر مهم دغه چې دي باندې به خبرې اترې کوي. وزیر اعظم نواز شریف زداوی ما چې د افغانستان دا دویمه دوره ده او د دې نه وړاندې تیر کال په 13 نومبر هم هغې د افغانستان دوره کړې وه. دغه شان په دې تیرو وختونو کې د افغانستان هم لوړپوري چارواکي چې کوم دي چې پکې شیرمحمد کریمي او دغه شان نور افغانستان چارواکي چې کوم دي هغې هم د پاکستان دورې کړې وي او دلته پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. او په دې 13 جمعې په ورځ باندې د پاکستان پخوانی صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم افغانستان ته تللی وو او کابل کې د اشرف غنی نه علاوه نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. دغه شان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې کوم دی هغه هم د کابل دوره کړې وه او هغلته مختلف چارواکو سره ملاقاتونه کړي. نو په پاکستان کې چې کوم کارپوهان دي هغه د وزیر اعظم د دورې او دغه شان د افغانستان چارواکو پاکستان ته راتګ او نور پاکستانی چارواکو افغانستان ته تلل چې کوم دي دا یو مثبت ګام بولي او وایي چې دا مهال د دواړو ملکونو ترمنځ د پخوا په نسبت تعلقات ډېر ښه شوي دي، مثبت پیشرفت پکې شوی دی. نو دا دورې چې کوم دي دغه تعلقاتو دپاره ښه کولو کې نور هم ضروري دي او دې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات چې کوم دي هغه به نور هم مخ په وړاندې لاړ شي. او اشرف غنی چې کوم کوشش شروع کړی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي نو په هغه کې به دا ډېر مددګار ثابتېږي.
ډېره مننه، ډېره مهرباني احمد الله. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او کابل ته مو د پاکستانی وزیر اعظم او د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د نننی سفر اول ته د کیدونکو ملاقاتونو په اړه اسلام آباد زموږ همکار احمد الله اورید په همدې اړه تاسو ته یو مرکه درورو. د پاکستان دغه مشران په داسې حال کې کابل ته ورځي چې په دې روسیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره دواړو خواوو ملکي او پوځي چارواکو د یو بل د هیوادونو دورې کړي دي او د دوی په نه دوی د ترګرې سره د مبارزې په شمول د تجارتي او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په حق له خبرې کړي دي. د افغان پارلیمنت د بهرنو اړیکې د اړیکو د کمیټې غړي آرین یون سره ما بشیر ګواک مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتلې چې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو ډېر شوي سفرونه څنګه ارزوي او آیا نتیجه به ولري؟
سفر مغدی آیتنا بدا افغانستان نار کلا شیو آغیز مغدد کرے شی او کچھے جب دی آمارتی نامونہ فور کرنے کے لئے اپنے پنجبانوں کے صادق نو کیا جو مخ سیاست رفائی تکے کینے دی بیا به هم د تیر په څیر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته نه شي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې لپاره څه پکار دی چې دغه سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کې خبرې وشولې، تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
نو د اوس غوښتنه خو همدا ده چې باید چې ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې شي. دغه د قطر کوم غونډه چې وه دې د فارم د افغانستان او مشورې خوشبي مې دي او د سفر د پلان چې په دغه پروسه دوام پیدا کړي او بل اخره جنګ ته پای ته کړي چې څه شي. په کچېر دې د ټول پر هغه څه په منځ کې یعنی عملي ګامونه پورته کړي موږ دې ټول په پروسه کې د دې لاټر دې ضروري دي. نو کچېر دې دغه سفرونو ته بل اخره وایي نو نتیجه ورکړي نو دې به خپل ځمونه په ساده پوسی.
تاسو د صداقت خبرو کړم، دوی څنګه صداقت کې کولای شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي؟ پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې غوړ رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو هیڅ سم نه ده. یعنې دوی کوم واقع نه وغوړي په افغانستان کې نه فشار راوړي په کوم ډول چې طالبانو په ډول باندې فشار راوړي. بل اخر اتمن هغه سولې ته غاړه ږدي خو بدبختانه که موږ وګورو په دې څو کلو کښې د افغانستان حکومت څو پوارې سفرونه کړي وه ته هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله دې شي افغانستان کښې او مذاکرات پرې کېږي او د افغانستان ملي ګټې ته مطرح دي تل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس کمېږي. دا خو زه چې پته خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او موږ دوی وایي چې موږ وایو چې دوی صادقه نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه نه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا اوس کېږي. خو زموږ ګیله یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوص د امریکې نه همدا ده چې ولې دوی په دوی باندې فشار نه راوړي؟ ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې باید بل اخره په دغه مذاکراتو کښې او په دغه سولې په برخه کښې دوی صادقه اوسي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګینده شتګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي بې شک چې غواړي
ډېره سخته روانې تېره هر څه کوي
زوشتو کلنه مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی. نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د 2001 کال د مئی 12 تاریخ په یاد کې کراچۍ کې جلسی او مظاهره کوي. همدارس وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. اته کاله مخکې د مئی په 12 تاریخ کراچۍ کې د پولیسو په ډزو کې 48 کسان هغه مهال وژل شول چې وکیلان د لرګل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. په دوی کې یې اکثریت پښتانه وو. په دې اړه له کراچۍ زموږ همکار ظفر کریمی موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ظفر ستړی مشي
ډیره مننه ګواښل.
ظفر که د دغه په برکت تفصیل وایي چې نن به په کومو کومو ځایونو کې جلسې په کومو کومو ځایونو کې خلک راوځي او د بایکاټ خبره هم راته وکړه چې عدالتونه نشو.
جی بشیر نن چونکې د مئی 12 نیټه ده دا ورځ چې دا په کراچۍ کې اکثر تنظیمونه چې دي د هغوی لخوا دا د تورې ورځې په توګه باندې نمانځل کېږي. وکیلان چې دي هغوی نن مظاهرې کوي، هغوی په خپلو موټو باندې هم تورې پټۍ تړلې دي او دوی په عدالتونو کې د کار نه کولو هم ویلي دي. دغه شان عوامي نېشنل ګوند چې دی هغه د ډېرې مودې وروستو دا ځل یو سیاسي اکټیویټي کوي. هغوی د لوی جلسې اعلان کړی دی. دوی د کراچۍ سیټي ریلوے سټېشن کومه چې د پښتنو ګڼمېشته سیمه ده هلته دوی د غټې جلسې اعلان کړی دی. نن مازدیګر دوی دغه جلسه کوي او دوی وایي چې تر څو پورې په 12 مئی کې د ککړو کسانو هغه نیول شوي نه او هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي نه، دوی به دغه شان د 12 مئی د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. دغه شان عوامي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې دی هغه نن په کراچۍ کې د امپریس مارکیټ نه د کراچۍ پریس کلب پورې د 12 مئی د پیښې په ضد باندې چې دی هغه مظاهره کوي. دغه دوی هم غوښتنه کوي چې په دغې ورځ باندې چې کوم کسان وژل شوي وو، د دوی د ګوندونو غړي وژل شوي وو، دغه شان کوم پښتانه چې وژل شوي وو د هغوی قاتلان دې ونیول شي. زه به تاسو دا ووایم چې په دې ورځ باندې په 2001 کال کې د نن اته کاله مخکې په کراچۍ کې د 12 مئی کومه پیښه چې راغلی وه په دې کې 48 کسان وژل شوي وو. په دې 48 کې 20 چې هغه پښتانه وو او دا پیښې چې دي دا د کراچۍ په ملیر بلوچ کالونه او ټولو هغې ځایونو کې مخې ته راغلې وې کله چې د مختلفو علاقو نه خلک د کراچۍ ایرپورټ ته را روان وو او په هغې وخت کې د لرې کړی شوي قاضي افتخار محمد چودري هرکلی ته راتلل.
ډیره مننه ظفر، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او له ظفر کریمی مو چې کوم خبرې واورېدې په همدې اړه باندې به موږ تاسو د ورځې په اوږدو کې تازه حال درکړو چې کله جلسې شروع شي او کله دغسې لاریونونه چې د یاد کړه دا شروع کړي.
د مشال ریډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. د پښتنو پر قومي مشرانو د روسیو کې بریدونه ډیر شوي دي. په یوه تازه پیښه کې پرون د ګول یا دوشنبه په ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې ووژل شو. د قبایلو ځینې مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښیي. ډیرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه واخلي. په دې هکله دا رپورټ اور.
په جنوبي ایشیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرورزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو وژل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قومي اسمبلی په تیره دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې په خپله هم تیر هفته له یوه بمي بریده روغ ووت، مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل.
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې، نو دا کم قبایلي مشران چې دي، کم ملکان چې دي، اوس چې حمایت کړی او د اپریشن حمایت یې کړی او څنګ په څنګ ورسره ولاړو، امن کمیټې جوړې کړې وې، او بیا د هغوی نه کوم هغه پولیس چې هغوی ته ورکړل شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوي وې هغه د هغوی نه واپس واخیستلې شوي، او عسکري پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ وو او هغوی شهیدان کړل. چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی، د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی، د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستې شوې ده، هغوی واپس سیکیورٹی ورک لیشی دا پاتا او عمود کی دا احساسی محروبی دا چه منگ دا دیمار دا طرف قربانیانو خورکو خو پا دیمال که منگ تا دید انسان پا نظر کتلی کی گی و نو دا پاکستانی پا نظر کتلی کی گی.
په جنوبی اسیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکو ویب سایټ ساوت ایشیا ټیروریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په محل پاکستان کې 4315 ولسی وګړي، 2255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوی دي. د قبایلی سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلی سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اول دوی په نور ملک کې مسله شته، فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي، د پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پرېښي دي، پولیټیکل
دا پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدی خبرو بحثونه کوي، خو تر اوسه د قبایلی سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ترته خدا په کور دی او سمو څوره ما د ټریبل ملکون دی، د هر وخت او سر ریلیټډ کاسون دی، او دیو بیا دیو نه غاور کی امن لشکر مشرانی جوړ کی، بیا غریبون دی کی دا وا په شهیدون هم شي، او په کور دی دا د دیو حکومت ته مو دی ستر ته دا خواسته دی دیو سکیورټی انتظامات وشي ورته.
کله یوې خوا د قبایلي سیمو قومي مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو له بلې خوا ته حکومت د پلوي وفاداري غواړي. دې لړ کې تیره میاشت د شمالي وزیرستان قبایلي انتظامي له قومي مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دسخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداري سوګند غوښتنه پکې شوې وه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو اتیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر تر هر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنست
ده، د سولي आवाज دی، د ادمی تشدد आवाज
دی. موږ که اند یو مین دی نور نه غواړي چې مرته بیګنا زمونو خاطه بوتونه ته کینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو له هغه ځای هم اوریدئ شئ. او که چیرته زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ، نو موږ سره په ژوندیو خبرونو کې تاسو راشئ، موږ سره خبرې وکړئ او همدارس موږ ته خپل نظر راکړئ د پروګرامونو د ښه کولو لپاره. که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، نو په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه خوښه کړئ. هلته څو لکه کسانو زموږ پاڼه خوښه کړې ده او تاسو هم د هغې یو برخه ګرځېدای شئ، تصویرونه هلته کتلی شئ او د تصویرونو سره سره ویډیوز هم هلته شته دی مختلفو موضوعاتو باندې. او دا ټول رپورټونه چې تاسو په ریډیو کې خپرېږي دا غزه کې هم د هغې یو لینک وي، او تاسو کولی شئ چې هلته هم ولولئ او د خپلو ملګرو سره هم شریکی او که غواړی دا غزنی ډاونلوډ کولای هم شي. همدارز موږ په ټویټر پاڼه باندې هم موږ یو او په ټویټر کې هم د مشال ریډیو پاڼه تاسو فالو کوئ شئ او دا غیر لارې نه زمونگا تازه خبرونو او خبرونو تا لسرسی پیدا که بشه. سلام پختونخوا گره در ازی در هارون بچا پا غکی و سندروار.
ستاد نفرت نظر درون دزل ارمان و آیم تم رسو کند او چیز دیتا هم باران و آیم استاد نفر نظر تہم دزل ارمان تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خون تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خون تیرا لنا بندوی اغا کا دل تا چپڑا کا خل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دے تہم باران آئے استاد نفرت نظر تہم دزل ارمان
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د هارون بچا په غکې مو سندره اوریدا. سلام پښتونخوا خبرونه ده او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې با دازې وینټر کیپیټل چې هو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري او تاسو د تاریخ پاڼه خبرونه کې د پښتونخوا مختلفو سیمې کتلی شئ د ریډیو د لارې کتلی شئ، ځکه چې زمونږ همکار خالد خان تاسو په ډیر تصویري شکل باندې دا خبرونه وړاندې کوي او تاسو دغسې تاریخي ځایونو ته بیایي. اوس د خبرونې نیمې ته ورسېدو، 9:30 شوې دي. له منور شابه د خبرونو لنډیز واورو.
نن بعد پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به یې نواز شریف له ولسمشر غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی 12مه د تورې ورځې په توګه نمانځي. د 2005 کال د مئی په 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړی شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کوونکو ډزې کړې وې، چې په نتیجه کې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو 8 کسان وژل شوي او د 10 نه زیات ژوبل شوي وو. د متحده قامی مومنت پخوانی غړی سولت مرزا ته نن سهار وختي د بلوچستان په مجل کې پانسی ورکړل شوه. نوموړي په 1999 کال کې د کراچۍ د بجلی د څانګې د مشر شاهد حامد په شمول د دریو کسانو په وژنه کې ککړ ګرځول شوی وو. په دې وروستیو کې سولت مرزا ویلي وو دغه وژنې یې د ایم کی ایم ګوند د مشر الطاف حسین په وینا کړي، خو یاد ګوند دا تورونه ردوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو نامنویو په کابو کولو کې بریالی شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 19 برمتشو کسانو د خوشي کېدو په هکله خبریالانو ته وویل. د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي، خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. د یمن اشیا حوثی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جهاز یې ویشتلی او غورځولی دی. دا خبره یوه شیبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جهاز له درکه شوی دی. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوټین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی.
منور شادر ته د خبرونو لنډیز و یو ردونکو. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د ځینو نویو ورځپاڼو د ادارو غټي کې وایي.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده. د دې نه مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی و. ادارې لیکي تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی، چېرته چې کال 1991 کې د روس حملې نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیخ په نیغه متاثرېږي. په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات سر په خیبر پښتونخوا پریوتې دي. ادارې مخکې لیکي اوس افغانستان کې حالات ښه کولو له ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوانی تجارتي هلې ځلې بحالې شي. ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړ کې د مثبت اعلانونو امید دی، خو دې ټول لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپل ذمهواران د غیر ذمهدارانه بیانونو نه ودروي، ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلو ځلو ته ودې ورکولو نه به دواړو ملکونو کې غربت او د بیروزګارۍ خاتمه وشي، کمی چې د ټولو مسلو جړې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه گوادر کاشغر لاره بدلولو نه پس د پېښور بادشاه خان ایرپورټ بندولو په اړه مخې ته راتلونکي خبرې یقینا د تشویش وړ دي. ادارې وایي بادشاه خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو پر ځای وفاقي حکومت منصیره کې نوی ایرپورټ جوړول غواړي. ادارې لیکي چې کله د پېښور ایرپورټ نوم بادشاه خان کړی شوی دی، نو هلنه یو مخصوص لابي پسې نسه بهانه ده ایرپورټ ختمول غواړي. دا شان په غیر ملکي جهازونو حملو له وجې غیر ملکي جهازونو سلسله ودرېده، نو د هغې په بحالۍ کې هم د څه دلچسپۍ مظاهره ونه شوه. دا مسلې په څه نه څه طریقه هوارې شوې او اوس منصیره ایرپورټ جوړولو له وجې بادشاه خان ایرپورټ د بندولو سازش آغاز وشو. ادارې په وینا که داسې وشوه نو دا به د چترال، سوات، مردان، چارسده، نوخار، سوابه، کوهاټ، ټل او د نورو علاقو د خلکو په حقونو ډاکه تصور کیږي. د هزارې ډویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نه ځي، نو د هغې له وجې بادشاه خان ایرپورټ ته نه څه نقصان و او نه څه فایده، خو د یادو ښارونو مسافرانو ته به ضرور مالي نقصان او د اضافي سفر تکلیف وي. ادارې اخیر کلی کې یو تاریخي ښار چې اهم ترین جغرافیایي حیثیت لري باید چې ایرپورټ یې د جدید سهولتونو مطابق جوړ کړی شي، او صوبایي حکومت له پکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخې ته اوچته کړي او کوم خلکو چې دا منصوبه جوړه کړې ده هغوی له خپل دا منفي سوچ تر کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ نه غنټه خبريږي په دې نه غنټو خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو همکاران کوشش کوي چې د بیلابیلو ریپورټونو ترڅنګ مرکی او همدارز اونیز پروګرامونه هم وړاندې کوي اوس تاسو نړیوالو بدبختو ته کتنه دراورو کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا د خبریالانو د دفاع کمیټه په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې په پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو لړۍ اوس هم دوام لري او دا ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر دا مهال داسې هیڅ نه دي کړي چې د خبریالانو ژوند خوندي شي بلخوا هیومن رائټس واچ یا د بشری حقوقو د څار ادارې لیکلي چې په قطر کې د افغان طالبان سره د خبرو اترو په محل طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او د تعلیم سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده د دې دوړو لیکنو مهم ټکی درته مجید بابر وایي
په نیویارک کې میشتا کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو راپور کې په پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته په ورپی خوستونځو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکل شو غواخونو پاړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبریالان چې ورته غواخونه ورکل کېدل وه سوال چې د غواخونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي د یادې کمیټه په خبره تر سمو دې پورې خودغه تکتیک ګټور وو خو چونکې پاکستان کې د دا ډول ګواښونو د پلټنو په اړه کومه اداره نشته نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو د کمیټه په خبره خو د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ لخوا سوره د مخکې په دا ډول ګواښونو مبني خپور شوی ایمیل نه ده ثابتېږي چې اوس خبریالان ویریږي نه او په خلاص مټ خپل ژوند ته د خطرونو ذکر کوي د کمیټه په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو سره د افغان پولیسو سره نږدې د هغو قبایلي سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستانی طالبانو ډله پکې هم شتون لري رسول داوړ ته د غواخونه د یاد ټلویزیون چینل سره د کار کولو لوجه ملو شوې دي د دې راپور لیکونکي باب ډیډ زوای چې تیر کال د یاد کمیټه یو لوړ پوری پلاوی سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف شمنه کړې و چې خبریالانو ته بعد ورپی خوشتونځو د حل لارې راوباسي خو د کمیټه په خبره تر دا مهال خاغلی شریف په خپل کړو ژمنو پوره کولو کې ناکامه شوې ده نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکونکو خبریالانو ته د غواخونو لړۍ دوام لري او نو د دغو خبریالانو د خوندیتوب په اړه حکومت کوي او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبریالان دند تر سره کوي بلخوا د بشری حقوقو لپاره کارکونکو اداره هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې لیکي چې تیرونه په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شلکسي دی پلاوی د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوي په دغه کې یو داوا چې د افغان حکومت په پلاوی کې درې خزه هم شامل وي او په پلاوی کې ګډون کوونکې د یو خزه په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوی کې ګډون لرونکو خزو سره د هغوی پستونزو هم خبري وکړي راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د خوځو د حقوقو او د سره سره تر په هنتون کچې پوري د خوځو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو په دغه ملاقات کې یو بل غیر عادي خبره دا و چې طالبانو د خوځو په ملازمت هم سي اعتراض ونکړو راپور دی د وی چې دا هغه خبرې وی چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال تر انکار کړي وو خود دې ملاقات نه پس په خپل اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د خوځو د حقوقو د منلو خبره کړي خو کوم خوځو چې د طالبانو واکمنۍ لیدلې هغوی اوس هم پدې یقین نه کوي
پام کوه یال ور سره دې
خبرونه او فریادونه
وزمانه اخر ستې معنا
لیکه چې تیر دې نه باسي پام کوه
الو هی ګورګن صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخون
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی مې او جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو مشال ریډیو او پام کو نیوز تنظیم خبرونه دا چې ساس د خوخي خبرونه دا پروګرام دی هغه تاسو ته موږ د مشال ریډیو نه د هر سیشن بیا نه او د جمی په ورځو نشر کو خو په سلام پښتونخوا کې د ایوي سندره وخت د ګودر زازی او همایون صاحبزی په هغه کې اورو
راز چې زو یو زله پکتیا ته انډی والا والله چې خوند به وکړي ډیر زیات به شو خوشاله.
سچ زو یو زلے پکتیا تالے والا
والا چخوان با وکڑی دیر زیاد بشم خوشالا
پنن سابا کے تیر شول آخر در چلور کالا
لی دو تا دیم تگے سڑ گیا کلی والا
لی دو تا دیم تگے سڑ گیا کلی والا رنگا گڑیا دا برکلی کولالا
راز اچھی زویاو زلی پکتیا تا اندی والا
والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې مخکې مورته ویل په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدل شي. اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي روان کال د امنیت په پلوه ستونزمن کال و خو د په خبره دی ډاډه دی چې په روانو ستونزو به لاس بره شي. نوموړی پرون په کابل کې خبرلان ته په خبرو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روسي بریاوې د پام وړ وبللې او ډاډ یې څرګند کړ چې ستونزې به هوارې شي. په دې اړه نور تفصیل اجملن څخه اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 19 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبري اعلانو ته خبرې کولې. سربیره پر دې چې روان کال یې چې د دې حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو بالغ خو ډاډ څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس برې شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت.
ولسمشر اشرف غنی وایي له لومړۍ ورځې چې دا وظیفه ما ته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شوه ما تاسو ته ویلي وو چې سږ کال ستونزمن کال دی، خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی وو بیا هم تکراروم. که خدای کول پر دې ستونزو به د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالی شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله، ثبات او هوساینه ده ورسیږو.
و بعدف ولایزي مملکت کې صلح، ثبات و رفاه نایل خواهد شدیم.
ولسمشر غنی د افغان امنیتی ځواکونو ورستۍ لاستراوړنې د پام وړ وبلل او ویل چې زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا په دې ورستیو کې یو برخه تر سره شوی عملیات بې ساري وو. ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوی په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیر لس کاله د حکومت په واک کې نه و یو لوی ګام وباله. افغان ولسمشر زیاته کړه چې دغلته امنیتي ځواکونو د بیلابیلو چاودیدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي. د هیواد د امنیتي چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د په وینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتي قمندانیو او قلي اردوګانو سره د ټکنالوژۍ په مټ تړلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د خپل په منسمه توګه هر ورځ ولایت په ولایت له امنیتي چارواکو رپورټ اخلي. ولسمشر غنی د نن نستنه برمته شو کسانو د خوشی کولو پاړه ول چې د دوی په بدل کې مقابل لوري ته پیسې ورکړل شوی او نه داسې بندیان خوشی شوی چې د افغانستان د محکمو د حکومتونو لمخې په زندان کې وي. هغه د پاتې برمته شو کسانو د خوشی کېدو د هڅو پاړه ډیر جزئیات ورن کړل، خو نور افغان چارواکو ویلي چې هغه به هم زر خوشی شي. ولسمشر غنی د افغانستان د ورستۍ امنیتی وضعیت د خکېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په ورستۍ اونۍ کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېرې نه پېښې دي. تر ولسمشر غنی مخکې د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت وسلوالو مخالفینو له خپل ټول ځواک کارونې سربیره ماتې خوړلې.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاوره
امن غواړو، امن غواړو،
زه امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاتې کیږي؟
یو ناڅه بدرزه شو بستر کو باندې توره تیر شو هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مراد
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې داغه مینه لژن د سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمي تشدد आवाज.
موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونږ خاطر بوتونه تې کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د سولې پر لور د مشال ریډیو نوې خبرونه ده. تاسو پرون یو برخه واوریدله او نورې برخې به یې بلکې دویمه برخه به یې په راتلونکي هفته کې نشر کیږي. د هرې اتوار یک شنبه او د دوشنبه په ورځو باندې به تاسو دا خپرونه اورئ. که په دې خپرونه باندې کوم نظر لرئ نو خامخا یې موږ ته ووایئ. د خپرونه کې به کوشش دا کیږي چې د څېړونکو، کارپوهانو او د خلکو سره په مختلفو موضوعاتو خصوصا د سولې د لارې، د عدم تشدد د لارې، د شخړو په حل باندې خبرې وشي. نو که تاسو په اړه باندې کوم نظر لرئ، کوم په دې اړه وړاندیز تجویز لرئ نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ. اوس تاسو یو رپورټ درورو په لندن ریویو آف بکس نومې مجلې کې خبریال سیمور هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلي چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاته پاکستان خبر نه وو. هغه لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو اجازه ورکړې وه. سپینی ماڼۍ یا وایټ هاوس پرون د سیمور هرش دعوا رد کړې ده. زموږ همکار پامیر ساحل دا موضوع د پاکستان ځینو دفاعي چارواکو سره څېړلې او دا رپورټ یې پی جوړ کړی دی.
خبریال سیمور هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږیز کال د مې پر دویمه په ایبټ آباد کې د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړی دی. د لیکنې مهمې برخې به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو پخوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سی آی اې له مشر سره ولیدل او ورته وویل چې اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا ته بوتلله. هغه افسر اوس له سی آی ای سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه، بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمور هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعدې او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې سلا شو چې امریکایي ځواکونه به پټاباد ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړی و چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژنی بی. پاکستان او امریکا پر دې هم سلا شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د ډي این ای معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت، نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمور هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ایسای پر پخوانی مشر پاشا د درغلی په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو لسیډونکو ډاکټر عائشه صدیقی سره شریک کړه. نو موري وای د اسد دورانی ورسته مرکاو د سیمور هرش دا وګد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شا یې نور مقاصد دي.
یہ کہانی جو ساری ان کی ہے یہ گھومتی ہے اسد دورانی کے انٹرویو کے
گرد. دا کیسه د ایسای پر پخوانی مشر اسد دورانی د هغه مرکی شاوخه سرخی چې دوه درې میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوی و او الجزیرا ټلویزیون په دې وروستیو کې خبره کړه. د دې کیسې شاته کیسه مونږ ته نه ده معلومه. اسد دورانی هم یو کیسه وکړه چې شاته بل مقصد وو او سیمور هرش هم یو کیسه کوي چې شاته بل کیسه ده. که سیمور هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي، نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکل شوی دي.
له ډاکټر صدیقی مې پوښتنه وکړه چې که سیمور هرش ته معلومات ورکل شوی وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي، نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو؟ نوموړی وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نه کول غواړي.
زه که دا کیسه لوستل غواړم نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان ووسی.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمور هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یو خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمې خبره کړې وه.
یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لنن لس یا پنزلس روز مخکې په واسطه نږدې یو خبریال همدا خبره پر ټولنیزو رسنیو کړې وه. زما په اند به د جنرال اشفاق پرویز کیانی پر ضد مقدمه ونه شي، خو ما تخکاری چې د پوسټننه یو ډول نا آرامي ده چې د دې ډول وړو وړو کیسو په صورت کې بهر راځي او سرګندېږي. نو د دې کیسې باور یا اعتبار هم ردې لکه د اسد دورانی د خبرو. داسې کیسې د زینو حقایقو له یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او له موږ سره بیا داسې لار نه وي چې دا ثابت کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
د ډاکټر صدیقی پاند په دې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو. نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي. نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډېر ګران کار وي. د سیمور هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او مشال ریډیو خبرونه هر ورځ سنه هغینته خبرېږي. په پکتیکا کې ځینو خلکو د لری شوی والی عبدالکریم متین پر حق کې مظاهره کړې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې د واپس بحال کړی شي او واپس دې دوی ته د والی په حیث اور ولیکل شي. نوموړی څه ورځې وړاندې د ولسمشر اشرف غنی لخوا لری شوی و. په دې اړه زموږ د همکار رپورټ اورو.
د دوشنبه په ورځ په مرکز خرنه کې ګڼو سیمهوالو د پکتیکا د والي د ګوښه کېدو پر ضد لاریون وکړ. دوی د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې نوموړی بیرته برحال والي وټاکي. لاریونوال چې له ځان سره د انجینیر عبدالکریم متین تصویرونه او ملي بیرغونه لیږدول، د مرکز خرنې د بازار په کوڅو او واټونو کې وګرځېدل او د نوموړي په ملاتړې شعارونه ورکړل. د پکتیکا والي د خپلو وروستیو څرګندونو څخه وروسته چې په یاد ولایت کې د ملي امنیت شورا له لورې داعش ته د 200,000 امریکایي ډالر د مرستې په اړه کړې وي، د شنبې په ورځ د ملي امنیت شورا تر پریکړې وروسته له دندې ګوښه شو. د لاریون یو تن ګډونوال او د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري رسنیو ته وویل
دا یو داسې والی نه ده چې دا په غلا باندې یا په قتل باندې یا په قتل باندې ته هم سوی، نو دا یو داسې د والی ده چې دا ټول ولس پرې راضي ده، ټول پکتیکا پرې راضي ده، ټول ولایتي شورا پرې راضي ده، یعنی ټول ولسونه په ځان باندې په یو کم وخت کې راټول کړي دي.
مدني فعال فضل رحمان ویل چې د پکتیکا والی مناسب شخص دی، په لاریونونو او تظاهراتو کې خیر نشته، ځکه د خوست او جلال آباد په شان دلته هم د ستونزو د ایجاد ویره او اندېښنه موجوده ده.
موږ ولس، موږ ولایتي شورا ټول په دې والی خپه یو، کارګر سړی وو، پوه سړی وو، عالم سړی وو، د ټولو خواهش او مطالبه دغه ده چې دا والی بیرته په خپل ځای شي.
د دې لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب شو چې پکې د پکتیکا اوسیدونکو انجینیر عبدالکریم متین د ولایت لپاره وړ شخصیت بللی او ولسمشر پکې غوښتنه شوې چې پکتیکا ته بیرته نوموړی د والی په صفات ورولیږي. په پریکړه کې ګواښ شوی که مرکزي حکومت د لاریونوالو غږ ونه وري، نو خپلو لاریونونو او حتی د حکومتي ادارو پر وړاندې به پر تحسن لاس پورې کړي او هلته به خیمې ودروي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو اوس درته سلام پښتونخوا خبرونه کې په دې اخري شیبو کې و بل سندره نشر کوو د رویا دوست پغه کې.
د وسال کبی براش د هجران په تور شپو کې، د وسال کبی براش د هجران په تور شپو کې، د جهان د حسرتونه، د جهان د حسرتونه، د دردمن شام دے یاد ہوں کبڑو بڑو سلگو کی، صبح شام دے یاد ہوں کبڑو بڑو سلگو کی، دے جہان دے حسرتونا، دے جہان دے حسرتونا، دے دردمند